ازادي راډیو دی او ساعت خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همداراز په دوهم نیمه کې د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واوري. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت په یو بیان کې ویلي د وږي له شپاړسمې څخه تر اوولسمې نیټې پورې په خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ او نورستان کې د ورښتونو له کبله د سیلونو د راوتلو او د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. په بیان کې له هغو خلکو چې سیندونو ته نږدې اوسیږي غوښتنه شوې چې له ګواښ څخه ځانونه خبر کړي او د لوړو سیمو اوسیدونکو ته سپارښتنه شوې چې د سیلونو د راوتلو په صورت کې د کوزو سیمو اوسیدونکو ته خبر ورکړي. جرمني وایي د طالبانو حکومت دی د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت یو ویان الکساندر دوبرینت دا څرګندونې پرون د یو کینپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویلي و د جرمني حکومت طالبانو ته یوه اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا تنه افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي دي. جرمني چارواکو ویلي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلود. د جرمني حکومت وایي چې په تیره جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیچا ته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د غزې په ترنګ کې د اسرایلو د پوځ په یو برید کې یوه لوړه ودانۍ نړېدلې ده. په تیرو څو ورځو کې چې اسرایلو د غزې په ښاري ناحیو کې د خپلو پوځي عملیاتو د پلان په درشل کې د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی څو د بشري زون په نوم سیمې ته ولاړ شي، دا دوهم ځل دی چې داسې یو برید کېږي. د اسرایلو پوځ پرون وویل یاده ودانۍ ځکه په نښه کړه چې حماس ډلې د اسرایلي ځواکونو د څار لپاره کار ترې اخیست. عین شاهدان او د فرانس پرس خبري اژانس خبریال وایي اسرایلي الوتکو پرون د غزې په جنوبي ناحیو کې د خبرداري هغه پاڼې له هوا را خوشې کړې چې خلکو ته له دې سیمې د وتلو خبرداری پکې ورکړل شوی و. اسرائیلو لڅو نه یو رئیس د خبرداري ورکړی چې د غزې په پراخ خاري سیمه کې عملیات کوي، خو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. اسرائیلي پوځ د غزې په لمنو کې هوایی حملو او ځمکنیو عملیاتو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې د وضعیت د لا خرابېدو ویره رامنځته کړې ده. د پاکستان د جنوب په سیلاب ځپلي پنجاب ایالت کې 15 کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د ژغورنې د ډلو یوه کښتۍ په سیند کې واوښته. د پنجاب د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د ژغورنې ډلو لسګونه سیلاب ځپلي ژغورلي دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویلي دي چې دا کښتۍ په ملتان ولسوالۍ کې د اوبو د چټک جریان له کبله نسکوره شوه، خو ډېرې سپرلۍ ژغورل شوي دي. پرون له دې مخکې د مرستندویو چارو کمیشنر نبیل جاوید وویل چې له روي، ستولج او چناب سیندونو څخه راوتلو سیلابونو څه باندې 4000 کلی ځپلي او له 2 میلیونو ډیر خلک یې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل کې نن له پاکستان سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالي تیره جمعه له متحده عربي اماراتو څخه وګټله او له پاکستان سره فاینل ته ووتله. په دې لوبه کې ابراهیم ځدران کپتاني وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی، فضل حق فاروقی، مجیب الرحمن او صدیق الله اتل ونه لوبیدل او پر ځای ځینې نوي لوبغاړي اخیستل شوي وو. خو تمه ده چې په نننۍ لوبه کې به د افغان لوبډلې کپتان او نور مخکښ غړي لوبغاړي شامل وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. په کونړ ولایت کې زلزله ځپلې میرمنې وایي چې ښځینه مرستندویانې نشته څو له دوی سره مرستې وکړي.
اخی موته چې انتقال کولته مو سره کومک کی دوايان هم راکې او ډوډۍ هم راکې خدا ټول چې د ټول کار نه ناري نه کې مون خود ته اړتیا لري او خپلشتره خو کم دي.
دا به هم ووري چې د کونړ په زلزله ځپلو کې داسې کورنۍ هم شته چې ټپي شوي غړي یې له یو بل څخه جلا شوي دي.
دغلته د دې مرکز یو هلک و، د اول ورځ نه چې راوړې وو هغې ورله هغه پالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړې وو. د دې د قوله ویلي چې د دې څوک نشته.
په پاکستان کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې د کیسونو لرونکي وایي چې امریکا ته د دوی د لیږد بهیر په ټپه درېدلی دی. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین ولسمشر خپل روس سیال ته بلنه ورکړې چې د خبرو لپاره کیف ته ورشي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمیر اغیزمن شوې میرمنې وایي چې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده. په عین حال کې یو شمیر سیمه ییز رضاکاران وایي چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې د ښځو د لږې ونډې له امله اغیزمنې میرمنې دوه ځلې زیات له ستونزو سره مخامخ دي.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفګان او له ناورین وروسته د ستونزو سربیره په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ده او د کورنۍ نه غړي یې مړه سوي وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویو کارکوونکو سره شریکې کړي. خیمو ته
چې انتقال کولته مو سره کومک کی دوایان هم راکې او ډوډۍ هم راکې خو دا ټول چې دي دا ټول کارونه نارینه کوي. مونږ ښځو ته اړتیا لرو او ښځشته دی خو کمې دي او مونږ خو هر یوه خبره سړو ته نشو کولی.
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله اوسیدونکې ده چې د کورنۍ ولس غړي یې په دې مرګونې زلزله کې مړه سوي هم ورته شکایت لري.
شپه چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه هسپتال ته چا راوړي ما. کله چې زه په هوش رالم نو ماته یې ویللې چې یو خور او یو ورور دې ژوندي دي. بیا زه دې کیمپ ته راوړل شوم. خو کیمپ کې موږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي موږ ته ښځې مقرر شي دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویو کارکوونکي په توګه کار کوي هم د ښځینه مرستندویو کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنۍ او په ځانګړې توګه ښځو او نجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل
کله چې زلزله شله همون خبر شلو نو موږ دلته راغلو په هسپتال کې هم موږ کومک وکړلو د خپلو ناروغانو سره د پیازانو په ډول سره. خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر دلته ډېر زیات کمښت دی د ښځو. یو څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې له خوا ځي کور ته. دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي. موږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې راشي موږ سره کومک وکړي که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي موږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه او مرستندویانو نشتوالي آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لویې ستونزې رامنځته کړي دي.
خو د دې ستونزې خو موږ ته معلومات نه کېږي. دا ستونزې خو هغه چاته معلومات کېږي چې دغه خزینه یې هلته ورته په خوا کې ناست دی. تپوس وکړو چې خو څه ستونزه دي. که زه لس ځلې را تپوس وکړم ماته خو څوک خپله ستونزه نه وایي. که نه
میرمنو د لومړۍ ورځې نه کوم وکړي چې موږ د هلته مرسته کوله هلته هم د میرمنو شمېر نه و په غسل ورکولو کې په ګنټو ګنټو باندې موږ میرمنو ته صبر کړی. موږ دوه میرمنې په هغه ځای کې لرلې. هغه هم نیم ژوند دی. دغه منطقې ښځې وې چې وجودونه یې په ډبرو لګېدلي وو ټپې نه شوي وې. دوی موږ سره د دغه میرمنو په تدفین کې مرسته وکړه. دوی ته کفن ورکړو او دوی ته غسل ورکړو او د هغې نه وروسته چې دی موږ ویوړلو په قبرونه کې وخت کړل.
له زلزلې اغېزمنې ښځې او سیمه ییز رضاکاران د ښځینه مرستندویانو کارکوونکو پر اړتیا داسې مهال ټینګار کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هم ویلي چې د طالبانو لخوا وضع سوي قوانینو د ښځینه مرستندویو کارکوونکو لپاره د ژغورنې په عملیاتو کې کار کول ستونزمن کړي دي. د سازمان د جمعې په ورځ د سپتمبر په 15مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو چارواکي باید ډاډ ورکړي چې ښځې په ټولو مرستندویو هڅو کې برخه ولري. لدې مخکې په افغانستان کې د خزو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سوزان فرکسون د سپتمبر په 2 نیټه وویل چې باید د خزینه مرستندویه کارکوونکو له حیاتي رول ملاتړ وسي، کنه نو په خبره یې زیانګالې ښځې او نجونې ښایي په راتلونکو ورځو کې د ژوند ژغورنې مرستو او اړینو معلوماتو ته له لاسرسي محرومې سي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د زلزله ځپلو او سیمه ییزو رضاکارانو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په ډیرایو دولتي ادارو، نړیوالو غیر دولتي موسسو چې ډیری مرستندویه بنسټونه دي، ښځې پکې له کار کولو راګرځولې دي. د تېرې یک شنبې په شپه د اګست په 1:30 نه وخته د ریختار په کچا شپږ درجې شدیدې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول، له 3600 زیات ټپیان او له 6200 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وای د سرپنا په ګډون عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وای په پرله پسې زلزلو کې پراخ ځاني او مالی تلفات راوختي دي، خو تر اوسه هیڅ راز مرسته نه ده ورسره شوې.
که څومره طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو خبرونه خپره کړي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي د سرپنا په ګډون عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پرلپسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالی تلفات ورته رسیدلي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي نور خان ازادي راډیو ته وویل
څه مال او حال او ځار څه د کوټو لاندې شو تیګو او ورونه پیرال نور د ماشمان په چغو او په یو سیا بل شمراوي سلاو کتم د دې سمې ترایستلې او پاس ماغه سغراره د ورونه راولېږي پاس تشي د ګرځېدو شان نشته، نه پکې سېدو شان نشته. او موږ دلته چراغلي وسه پرم نه داستوګن زیشته انم د خیمهشته بنس بیابان معنی موږ پراته.
د همدی ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکو چې نه غختل نومي پر راپور کې واخیستل شي ویل سره لدی چې د کورنۍ څلور غړي مړ شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي، خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندوی بنسټ یا حکومت له لوري مرسته نه ده شوي.
سپورې چې د موږ سره د څلور نو کومک نه ده شوي، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بیرانه پراته دي. از برای خود منگا مسلمانانی منگا چلور کسان چی دی دا شهیدان چی ویدی او تقریبا چلور 15 زخمین دی.
د کونړ یو شمیر نور اوسیدون کی وی له اصلی مرګونی زلزلی ورسته لا هم په سیمه کې د زلزلی ټکانو نشته او د سیمه اوسیدون کی لویری هر شپه په بیدیا تیروي. د څوکۍ یو اوسیدون کی میر واحد ازادي راډیو ته ویل
نوی پیسره خلک کلو کورونو وتلی دي چې هغه خلک چې سپایسی لري او سرمایه لري هغه خار تر کوچې دي دي او سچا بیچارهګان خلک دي ټول دی پټو کې شخصي خیمه وخلې دي. یو طرف ته سرپران نشته، بل طرف ته بارانونه دي، بل طرف ته سخت زلزله دي، اوسم ټکانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم ختیځ سیمې یوې بلې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 درجې بللې چې مرکز یې د کونړ سدآباد لویدیز ته 30 کیلومتره لري او ژوروالی 10 کیلومتره بلل شوی دی، خو چارواکو ویلي چې تلفات یې نه درلودل. د کونړ زلزله ځپلې په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایتونه کوي چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې محل نوې بحران رامنځته کړي چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. په بیان کې راغلي که څوم یو شمېر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پر نږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچیار ویلي و چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلي له منځه وړي او دا محل ګڼ شمېر کسان له سرپنا پرته ژوند کوي، او دا چې د دې فاجعي مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. ملګرو ملتونو ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د خوندزیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ریختر په کچه 6.1 درجې دی زلزلې د اګست په 1 شپې نه وخت د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3901 شپېته کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلي او اوسمهال دوی اسدآباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو اخته دي.
د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ ویجاړوونکې زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو زرګونه کورنۍ ویرولي او اندېښمنې کړې دي. یو شمیر دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې لا هم زړه نه کوي چې د ځینو روغو پاتې وسایلو د رایستلو لپاره خپلو ورانو شویو کورونو ته ستنه شي. دوی ادعا کوي چې لازمې مرستې نه دي ورسره شوي او نه هم د اوسېدو لپاره کومه سرپناه لري. د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ راپور راکوي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپونکي وای هر نوی ټکان د لومړۍ شپې د زلزلې حالت د دوی په ذهن کې بیا راژوندی کوي. دوی وای خورا ویریدلي او په اندېښنه کې دي. د څوکۍ ولسوالۍ په ډیوه ګلدره کې د زلزلې یو زیانمن وارث چې په خبره یې اوسېدو ته نه کور ورپاتې دی او نه خیمه یا بله سرپناه لري، ازادي راډیو ته وویل خبره سلګونو نورو کورنیو هم په دې دره کې له خیمې او نورو لومړنیو وسایلو پرته تشنه اسمان لاندې اړولی دي. د علم رسندویو د روغ وړي چې تر ټولو لومړی دوی ته د خیمو غم وخوري چې د سرپناستون ځای حل شي. په همدې حال کې وزیر رضاکر نثار احمد چې د نورګل او څوکۍ په ولسوالیو کې د مرستې رسولو په چارو بوخت دی هم وایي خلک په ویره واندېښنه کې دي او رواني وضعیت یې ښه نه دی.
کله چې زلزلې ټکان وشي دغه د غرنه ډبرې راولېږي او د زلزلې یو وحشتناک غږ دی. دلته په ماشومانو، په میرمنو، په سپینګیرو باندې او هم په ځوانانو باندې یو بد اثر کړی دی. په خوب کې چې کله ویده یې داسې ناڅاپي راپاسې ګومنډه شروع کړه، موږ فکر کوو چې زلزله ده. دا حالات په ټولو باندې دي، دا خلک ذهني شکنجه دي.
دا څرګندونې په داسې حال دي چې په بشرپاله چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال تام فلیچر د سپتمبر په 15 په یوه اعلامیه کې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د مرستو د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي زیاته کړې دغې زلزلې پراخې ویجاړې رامنځته کړې او سلګونه زره کسانه چې مخکې د لسیزو جګړو او بې ځایه کېدو له امله زیانمن شوي وو کورونه وران شوي او معیشت یې له لاسه ورکړی دی. د یکشنبې د شپې ناوخته د اګست په 1 د ریختر په کچه 6 زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 2200 څخه زیات کسان مړه شول او له 3500 ډېر ټپیان شوي دي. د اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې په کونړ کې شاوخوا 90% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې یا هم په جزوي ډول زیانمنې شوې دي. د اګست 1 له زلزلې وروسته د سپتمبر په 2 د ریختر په کچه 15.5 درجې زلزله وشوه او د پنجشنبې د ورځې له سهاره بیا د جمعې د ورځې تر سهاره پورې هم څو پرله پسې زلزلې وشوې. دوی کې تر ټولو شدید د سپتمبر په 4 د افغانستان په وخت د شپې 9:30 وشوه چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې وه. د لومړنیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې په کونړ او ننګرهار کې تر 40 ډېر کسان ټپیان شول.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د خپل روسيال ولادیمیر پوتین هغه وړاندیز رد کړی دی چې نوموړی د سولې د خبرو لپاره مسکو ته بللی. د ازادي رادیو د خبری څنګه د راپور لمخي زلنسکي په جواب کې د خبرو اترو لپاره پوتین ته د کیف د سفر بلنه ورکړې ده. زلنسکي پرون له ای بی سی خبری شبکې سره په خبرو کې وویل پوتین کولای شي کیف ته راشي، خو زه نشم کولای، په داسې حال کې چې پر هیواد مې هر ورځ توغندي وري او حملې کیږي مسکو ته ولاړ شم. زه نشم کولای د دې تروریست پلازمینې ته سفر وکړم. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې د پوتین وړاندیز یوازې د دې لپاره دی چې دا لیدنه وځنډیږي. د هغه په وینا پوتین له متحدو ایالاتونو سره لوبې کوي. ولسمشر پوتین له دې مخکې له خپل اوکراینی سیال سره لیدنه کم اهمیت ښودلې وه، خو هغه په عین حال کې ویلي و چې چمتو دی له هغه سره د روسیې په خاوره کې وګوري. پوتین د جمعې په ورځ په بندري ښار ولادیواستوک کې یوې اقتصادي غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی د لیدنه لپاره تر ټولو غوره ځای د روسیې پلازمینه مسکو یا د ده په وینا اتل ښار دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه لا هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله پر کیف حملو ته دوام ورکوي. اوکراینی چارواکي وایي د دې هیواد د هوایي مدافع سیستم پرون فعال شو او د کیف په آسمان کې د روسیې ګڼې بی پیلوټ الوتکې نسکورې کړې. همداراز په خرسون، د نیپروپتروفسک او زاپوریژیا سیمو کې هم د بی پیلوټ الوتکو د حملو په اړه د خبرداري الارمونه وغږول شول. اوکراینی چارواکو د دونیتسک سیمې په ستراتیژیک ښار پوکروفسک کې چې له ډېرې مودې راهیسې جګړه پکې روانه ده، هم د روسیې ځواکونو په تکتیکونو کې د بدلون خبر ورکړی دی. او دا په داسې حال کې ده چې پوتین د کیف لویدیځو متحدانو ته ویلي روسیه به هر هغه ځواک په نښه کړي چې له جګړې وروسته د تضمین کوونکي ځواک په توګه د سیال اوکراین د پیاوړتیا په هدف سیمې ته واستول شي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. په کونړ کې د تیرې یوې اونۍ مرګونی زلزلې که د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخیستي، له یو شمیر نورو څخه یې بیا د کورنۍ غړي په ژوندونې بیل کړي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او رضاکارانو ازادۍ راډیو ته وویل دا چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای بل ځای انتقال کړي، نو ځکه دا ستونزه رامنځته شوې ده.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زه معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11 مرګونی زلزلې که د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورناخیستي، له یو شمیرو یې بیا په ژوندونې بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنې ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله موږ د زلزلې ټکان وخوړلو وروسته چې موږ خپل سترګې وغړولې نو موږ په روغتون کې وو. هېڅ آګاهي او معلومات نه لرو چې زموږ پلار به چېرته وي، زموږ ورونه به چېرته وي. پریان د خپلو کورنۍ د غړو د تلیفون شمارې یادې نه لري چې مطلب د هغوی په توسط باندې د هغوی له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته دي چې هغې وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زموږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کومو روغتونونو کې دي، هېڅ معلومات نه کېږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلاند صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بېلابېلو پېښو سره مخ شوی دی.
نو دغه ماشوم دغلته د مرکز یوالکو د اول ورځ نه چې راوړی هغې ورله هغه پالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړې وه. د دوی د قوله ویلې چې د دوی څوک نشته دی. چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویلې چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وه او ژوندی ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې هلکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللې وه، خو پلار یې په بل کوم کور کې و، چا سره مېلمه و. هغه چې راوړی وو پښې زخمي وه او نور زخمي وو، او ننګرهار کې وو په یو روغتون کې وو.
د کونړ اوسیدونکی بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پشینوزاده کې دی په کابل کې. خبر راورسېد چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي، او کورنۍ چې ده هغه کې یو کس دی د هغې خپې ماتې دي. په ننګرهار سي تمه کړي او نور کورنۍ غړي مولا پیدا کړ. یو تر په پاکستان کې دي، هغه تم ټلیفون کړو، هغه ویل چې ما ته کډه را بار کړی ده او زه په ټرک کې ما لوړ کې سره کمزې کې مو در رواني مونږ نه پیګم چې کله بدر رسیدم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په ټوکو زرګونه ماشومان سمدستي مرستو او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پال جوړه شوې و ویلي دی حاضر دی چې تر لسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بیل کور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 11 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمېر له 2,200 او د ټپیانو له 3,600 پورته ښودلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د دې خبرونه مطلب تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د دې خبرونه ورسته موضوع ته په پاکستان کې ډیره د پی یو او پی دو پنوم د کیسونو لرونکو افغانان وای متحده ایالاتونو ته د دوی د لیک پروسه په ټپه درېدلې او د کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. دا کډوال وای د دې پروسې لزان څخه شاوخوا اتمیاشتې تیریږي، خو د بیا پیل هیڅ څرګندې نه لګیږي او دوی هم په پاکستان کې لګانو ستونزو او ناڅرګند وضعیت سره مخامخ دي.
ما از ایالات متحده امریکا میخوایم
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی 2 یو کیس لرونکي چې دولس کسیزه کورنۍ لري وایي د کډوالۍ د قضیو ځن په دې هیواد کې لسخت او ناڅرګند حالت سره مخ کړي. دا چې نقواړي پر راپور کې نوم خپور شوی نږدې 3 کال وړاندې پاکستان ته په دې هیله ورغلی چې د کډوالۍ قضیه به وڅېړل شي، خو لا هم اوږد انتظار تیروي. دی وایي د یوسف پروګرام له ځنډېدو وروسته موږ له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. څو میاشتې کېږي چې د پاکستان ویزه نه لرو، دوی زموږ ویزې نه نوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت له لوري راکړل شوی لیک هم پاکستانی پولیسو ته د باور وړ نه دی. اوس موږ په خپلو کورونو کې بندیان یو، نشو کولی چې د سودا د اخیستلو لپاره له کورونو ووځو. د ناروغۍ پر مهال هم د پولیسو له لوري د نیولو له ویرې روغتون ته نشو تللی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چې امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندېښنه لري.
دا سن لته راتو میشته او وضعیت ډیر خراب دی. ټول په نغښتون کې له رواني ستونزو سره مخ دي. د ټول اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی ځکه موږ له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوو. په افغانستان کې مو هڅه وپلورل او دلته مو هغه پیسې مصرف کړې، اوس هیڅ نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې 8 وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډو، خو لا هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نورو امنیتي څېړنو ته اړتیا ده. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV تر څنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم دغه کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلېدل اعلان کړل. د یادولو وړ ده چې په روسیو کې پاکستان له دې هیواده د بې اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د ایستلو لړۍ هم چټکه کړې چې لامل یې ګن پنا غوښتون کې افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هېواده تللي د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کولی شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې، خو پرون جمعه د سپتمبر 15 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، د راپورونو برخه پای ته ورسیده. د خبرونه په دوهم نیمه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړ کې یو بل مرکه واوري.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم، هر کله مو کوم په خبرونه کې مې داسې څوک میلمه دی چې د ازادۍ راډیو په سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغ اورېدلی وي. دی امیر ګران دی. د پکتیکا په سروزه کې لومړني زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ښاغلي ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب، خبرونه ته شرغلې.
مننه کوم قدرمن شیبه صاحب.
کور ودان ګران صاحب، کله چې مو ابتدایي ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبه صاحب چې موږ به له سروزې نه را روان شو، لاندې دورایي ولا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظر وو، او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښته، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله، او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به یې نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو، یا بې لرګي بار کړي وو، یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله، او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې، او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سامه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګن ځای نه درلود. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسه ته ولاړو، او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په 15 بجو به له خوبه پورته کېدې، او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړو ټول سنفونه، هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې، هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنې پنجشنبه مازدیګر باندې یا وروسته لغرمی نه به شهر تا راتلو شهر تا به هم نسوای تلای ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولي نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچي کي نو د کابل څېره خو هغو وله شاري څېره وله نوي وله او شاري ژوند ولو ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ و نو فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل بیا به بېرته مرتبلیسي ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایطو
په دې هر بشوانځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله پیغه وخت کې دا خونو د ظاهر شاه وخت
خو یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویس کسه تر دې څو کسانو پورې به منزله چپرکتونه به ور په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریه اخیستل کېده نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وختي به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعت به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاگردان را او تا لالتا با طول سیمپون اللہ دولسان نتر اوش پا جمع پوری اوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ زانتا او عزیری با خستل که دل او رستلی غنه بی راپور مرکاولو اغا دی طولگی سیمپ میشه چی و بیا با بالی غنه او تا جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکتو ته به موږ بوتلو اولته به مو سپورتي حرکت کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخکې ولاړولو په قطار باندې بیا به بالې هغه نه توانخانې ته تلو او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چیکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا به هم دغه سي ډوډۍ خورل یعنی وریځ لوبیا د شی به د ماشام له خوا
د ماشام له خوا خو به وریځ نه ولې د غرمې له خوا به ولې ول د ماشام له خوا به هم سالن ولو یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ولو یا به دغه شی کچالو ولا لوګي به ولې یا دغه شی بامیا به ولا دغه وغه دغه شی سبزیجات دغه د ماشام له خوا به
ګران صاحب که ستاسو سیاسي فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي څنګه جذب شوي کې سره تا وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ولیا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې اوسېږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پولي باغې عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل حتی کومه مقاله به چې زما خوشیدله بیا به مې هغه اخبار واخیست. زمنان هلته یوه کتاب فروشي وه، دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله. هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو، هغه زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ماته راکول. دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکړه به ما ځینې بحثونه هم کول. هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل نظام سپای ولو، خواجه بالو د ایرات و مجه یو مظاهری ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماته یې نصیحت وکړ، او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکلا موضوع مجه رسمي کړو، تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سایمن صاحب شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاستي خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
او بخشي ګران صاحب هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول. کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا حالت ټول مظاهرې چې کېدی زه به د دوی مظاهرو ته تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه، مرحوم محمد هاشم میوندوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه تازه درېدل یم، یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغ نه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لږ نه وطنجار مرحوم هغه داد داود خان کودتا ته جذب کړم. ما کوټه والا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین چې هغه د غزني ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیاتېږو، دلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. هغه بیا د سلمانی کې سر جوړاو، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه و، هلته به کته شوم، موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دیخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته پیاده روان. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغه ته مې دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو، نو شاته یې غږ راپسې وکړ، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سایمان صاحب است په کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم، دی ولي وایي صبر وکړه، کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خو ارځم، یو ځای به لاړ شم. صحیح زه چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وو، وایي څه خبرې دي مال، داسې خبرې دي، داسې اوازي دي، دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلي چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي. په دغه هکله ما ورته وویل، ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا دی او دا ده. وایي و نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې صحیح، نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده، هغه ته تاسو جذب شوئ؟
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښ میاشت خوشبوي سم نیټه
داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیتو کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو ستاسو ملګری سو په دې کودتا کې تیروتی یاستئ ځکه سې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچا کې په دغه کودتا کې شامل شوو.
نه وبخشي زما مطلب دا یعنی احساس هم څرنګه و یعنی داسې یو ډول پښیماني احساس هم کوو که نه فکر هم کوو څه شکارم کړی
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکار وسلو دغه ظلم او استبداد به ورک شي دغه خواري او غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولی او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو ته
وبخښئ زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و یعنی په 2005 کلونو کې مهم همدا فکر کاوسې هغه کار مو سم کار کړی اوسې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه
زه خو خپل په دې باندې ما قناعت درلود
او راضي وم نو بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه و په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی که دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ
کومه دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولی یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړی غته خوشاله وي او د کلونو په ترس کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوي په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایسه خلکان ملامتو بل وای پرچمیان ملامتو بل وای سی خوانیان ملامتو بل وای سی حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وای شاید د سبات په خپل د روش سبب شوی وای دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یا سه او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوي چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدر ولو ډیر ظلم او استبداد و همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لسکلنه دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان د خوانیان ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به دیو بل خبري را دولي او کچرته مثلا د دې توکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پر اس کی وی خو د ظاهر شاه ور سر اعظم موسی شفیق د یوادی خور مولا زوی وو صدارت تر رسیدلی وو نو ول باید اغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راز د اړان کی بل نسام راولی
نو دا خو د ودې او د تکامل د چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ونیشي. بس دا خو ګوري دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغییرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي. یعنی په یوه ټولنه کې سه یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده. فکر نه کوي سه د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې دغه حالت تراغی سي په میلیونونو افغانان ووژل سي په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي یو په جرمني کې ژوند کوي بل په چک کې ژوند کوي بل په امریکا کې ژوند کوي خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای یو شمېر له وطنه نسي وتلای او په دې کې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت مې ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده چیرنی پکار دي لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه سي فکر کوسي هر څه باید لری شي بدل سي یو ډول لاس درلود
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړي وي دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو پداسي یو مرحله کې وو پداسي یو شرایط کې وو چې حالت د اساس قانون هم او نوې رامنځته شو او ځینن د دیموکراسي لسیزه ستاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوې حالت کې ولا په نوې مرحله کې ولا او وجه تنور رسیدلې دغه په چوکاټ کې ولې د آزاد تشکیل سره د اساس قانون په وینا کې او ګوندونو د حق ته لوند شي هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقامات او ته یاد هغه وخت حکومت وړاندې کړي چې هغه د غوښتنې خو نه تطبیق کړي او لبل خو دغه د افغانستان په دغه د ټولنه پوری یا د افغانستان په ترګنو پوری یا په ولس پوری هم اړه لري. مثلا دلته د بي سوادي کچه ډیره لوړه ولا
لکه څنګه ستاسو سیسی بي سوادي حاکمه ولا اکثریت نو فکر نه کوي روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وي.
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داوود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده کتاب خو نه ده رساله ده رویدادهای نیم صده افغانستان دا له ما سره اوس هم موجود ده. ده لیکلی دي چې داوود خان دغه کودتا ته 10 کاله په مخ کې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده ده ویلي دي چې ګویا داوود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي وویلي چې داسې یو کتاب ده تکنیک اف کودتا یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ما ته واخله هغه وایي ورته اخیستی ول یعنی داوود خان دغه مفکوره 10 کاله وړاندې
او دا خبره خو وسې 10 کاله مخکې سله صدارت لري سوی او بخښې سله صدارت لري سوی ډیر خلک دا وایي سپیغه وخت کې هم د تصمیم در روس کودتاو کې لیکن کچرته څوک دقت ورته وکي د دغه کودتاو نتیجه سه وستو ګوري، یعنی نتیجه سم نه دراوتل. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسی، همغه کودتا ول او بیا ورسته نور کودتا وسی دا وضعیت د حالت تر ورسیدو. لیکن ګران صاحب د خبرونه پر ورسیو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم، سیاست په کودتا او کې برخه خستل، هغه د دیموکراسي کلونه، هغه د حربي شونځي او دا ټولې تجربه د ژوند بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه، اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسان وي؟ تر دې رانه ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هغه صحنې په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
نو بالکل هغه د ماضي پیش یا واقعیت خو لږ څخه هغه سړی را یاد کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم دی ګوند، لکه د خوانیانو، او کنه فکر کوي سنا دا سیاسي مفکوره نوري تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده، لری جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقی او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره محلی ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ضروري په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي کنه، او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
زخمی کړی دی عاشقان دی تور دی په کای دی پرتن دی باندې زخمی کړی دی عاشقان دی لب دی لالو نه وای لب دی لالو نه تور دی دندان دی ابرو خمان دی حاصل کیا لب دی لالو نه تور دی دندان
شکر
کې مړ